ازادي راډیو قدر منوریدونکو وړاندې په څو شیبو کې به د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام کوي لاندو خبرونو ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په نړۍ غږ وکړ چې د چاپیریال او اقلیم د بدلون پورې اړوند مسایلو ته سیاسي رنګ ورنه کړي او په دې برخه کې له افغانستان سره همکاري او مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د هوا سختو شرایطو په شمول د درنو واورو، بارانونو او طوفانونو په تیرو 15 ورځو کې د افغانستان په شمالي او ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. او چا نن په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په دې لړ کې 10 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې د دفاع وزیر لپاره نوماند پیټ هیکست وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه د هیواد لپاره یو مطلقه او شرمونکې ناکامي ده. هغه دا خبرې د یوې غونډې په ترڅ کې چې موخه یې د نوموړي د نومیدلو او تایید پاړه وویل، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا د پوځ اعتبار ته زیان رسولی او د امریکایي سرتیرو د وژلو او د هغو کسانو د پریښودو عمل شوی چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. په ایران کې د بیروزنیزې الوتکې د لوېدو له امله د دې هیواد 3 پولیس وژل شوي دي. د ایران د پولیسو د معلوماتو مرکز نن د مرغومې په 26مه رسنیو ته خبر ورکړی چې هغه روزنیزه الوتکه چې د مهرآباد له هوایي ډګر څخه الوتنې کړې وه، تهران ته د راستنېدو په لاره کې نسکوره شوې ده. دغه مرکز ویلي چې دغه روزنیزه الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله رالوېدلې ده. او د بیلاروس یو دولتي ټلویزیون پرون د هغه تبلیغاتي فلم لومړی برخه خبره کړې ده چې د ازادي رادیو بندي شوی خبريالان یې په دې هیواد کې د ور بلولو په هڅه تورن کړی دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر
افغانستان
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن مې کړو تاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو پر موضوع خبرې کوو. په خپل سیمو کې مو روغتیايي مرکزونه، کلینیکونه یا روغتون نشته. تر څه حد لومړنۍ او اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي لري که ناروغ شوی یا د خپل کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، آیا په خپل وخت اړین روغتیايي خدماتونه مو ترلاسه کړي؟ کله ښارونو لري پرتو سیمو کې اوسئ، له لومړنۍ روغتیايي خدماتو راضي یاست؟ په دې اړه خپل تجربې او نظرونه را سره شریکولی شئ او هم خپلې غوښتنې مطرح کولی شئ. په دې اړه مو د ازادي راډیو د واتس اپ شمېرې لارې ډېر سبتي او یو شمېر لیکلي پیغامونه هم راته پرېږي چې هغه به د خپرونې په اوږدو کې خپاره کړو. خو له همدې شېبې کولی شئ چې د واتس اپ په دغې شمېرې 00420023001111 یو ځل بیا تکراروم، 00420023001111. په دې شمېرې را سره تماس ونیسئ او په دې اړه لنډې خبرې وکړئ. دا خبرونه تر 8 بجو پورې ده. د غرازمو خبرونه ته د عام روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې ده. په څو شیبو کې به ډاکټر صاحب هم را سره وصل شي. مخکې له دې چې تاسو ته واردر کړو، د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی ادارو په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه ډیری وختونه په دې هیواد کې خلکو ته د روغتیايي خدمتونو د کموالي په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا نن په خپل همغږۍ اداره یا اوچا نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې په یو بیان کې وویل چې په روان 2015 کال کې د افغانستان له 4 میلیون زیات وګړي روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې د دې ډلې ښایي شاوخوا 9 میلیون وګړي دغه خدمات ترلاسه کړي. اوچا دا هم ویلي چې روغتیايي خدمتونو ته د اړو شاوخوا 4 میلیونو 3 لک کسانو لډلې 12 سلنه خزي 35 سلنه نارینه او نور نشته لسلنه معلولیت لرونکي یعنی خزي او نارینه دي او چا د معلوماتو لمخه په دې کال کې به 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي او 1 میلیونو سل لک خزي د عاجل تغذیه درملنې ته اړتیا ولري. د طالبان د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی هم په دې وروستیو کې تایید کړی چې د افغانستان د ولسوالیو 2.5% اوسیدونکي په اوس وخت کې روغتیایي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د هغه په خبره د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. مخیر دې چې تاسو ته وار درکړو او ډاکټر صاحب هم دې خبرونه تر سره وصل شي. د هلمند ګرمسیر او د غراز د مساقلا ولسوالیو دو سیدونکو په دې اړه خپل نظرونه را تپریږې دا به په ګډه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادی ریڈیو ٹول محترم کارکون کو ویدن پتنی کھیلیا درن السلام علیکم کوم قدرت اللہ قدریم دے ہلمند ولایت لگرم چلو صلی اللہ علیہ وسلم. وکن افغانستان کے روختے خدمات دیر کم دی کته هم ډیر هڅې وی دي خو بیا هم تر دې ده پوری دا ډیر کم دي. زما خپل ولې چې مور مریض نو نن می واستول د کوټه ته د پاکستان ته پټه ته می واستول د پاکستان د برمچې د لارې د هلمند ولایت د برمچې ولسوالۍ د لارې څخه پر دغه لار والی ژوند په دې خاطر باندې چې موږ د هلمند څخه بیا تر کندهار د میرویس منی او زوی روغتون ډیر غټ روغتون دی په هغه کې هم دې ته امکان نه و چې زموږ درملنه وکړي او پوره درمل راکړي. یا به په پیسو اخیستل یا بیخي سر رسېدی نه. ډاکټران نه و خلاص هغه نه یې خلاص. د دې تر څنګ په کلي وطن کې چې موږ کوم داسې مرکزونه دي هغه ته هم لاسرسی نه کېږي. ښه وخت مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وایم. زه د هلمند ولایت مساقلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په سیمه کې د مساقلا په ولسوالۍ کې د حکومتي روغتونونه ډیر کم دي. یو په مرکز ولسوالۍ کې دی او نور داسې شاوخوا اطرافو کې شته خاص ډیر خو نه دي. بیا هم دا کم څوک چې زموږ د خوا یا قریبان یا زه خپله ورغلی یم د درملو کمی شته. ډاکټران خو ملامت نه دي. ډاکټران خو په ښه صحیح توګه باندې کار کوي خدمت کوي او د وسایلو څخه او د دوایو او د درملو څخه شکایت دوی خپله کوي. او موږ چې کله ورسو هم دواوې نه وي یا درمل نه وي چې موږ تیار کړي. او موږ بیا کله هر څو چې ولاړ شو شخصي کلینیکو ته ورسو او هلته تداوی وکړو. کوم مریضي چې لرو هغه هلته تداوی کوو. والسلام په احترام.
د هلمند ولایت د ګرشک او د غراز د مساکلا د ولسوالیو د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د روغتیایي مرکزونو اړوند څرګند کړي وو. د غراز لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی په هر سیمه کې چې اوسئ تر څه حده پورې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لرئ. آیا په سیمه کې هغه کلي کې یا ولسوالۍ کې چې اوسئ کوم روغتیایي کلینیک شته، روغتیایي مرکز شته او روغتونونه ستاسو له سیمې څومره لرې دي؟ په دې اړه که مو ځینې تجربې کړې وي، خپله ناروغ شوي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو ناروغ شوی وي، کولی شئ چې خپلې تجربې سره شریک کړئ. د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب ته مو هم بلنه ورکړې ده. پر ځینو موضوعاتو به ډاکټر صاحب هم رڼا واچوي. خو بیا هم ستاسو پیغامونه لرو. مخکې مې د واتساپ شمیره اعلان کړه، خو یو ځل بیا هم اعلانوم چې کولی شئ چې د ازادي راډیو د واتساپ په دغه شمیرې سره تماس ونیسئ. 00420023001111. مخله دې چې ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه ټینګ شي او بل اوریدونکو هم دې را سره مهرباني لکم زی تماس نیولې دی او ځان راو پیژنې مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکم زی تماس نیولې؟
ا زه ملایم له وزنی ته
خبرونه مو اوریدلې ده. موضوع مو اوریدلې ده. په کومه موضوع باندې خبرې کوو؟
تو باندې خبر یو موضوع خو کینن کوم موضوع ده په افغانستان کې عموما دا شی زما په نظر یوازنی د روغتیاي بخش کې چې نسبتا خلک ورسره په سخته توګه مواجه دي هغه دغه شی د لورې پرتو سیمو لپاره ده. په زمي کې خصوصا په دغه اوس موسم کې هغه دغه د کلینیکونه دي چې په یو لسوالۍ کې ځینې وخت د ملکي کلینیک د خاصتا ښه خدمات هم نه وړاندې کیږي. نو په دې دغه باعث باندې باید زما په نظر په داسې ځینو سیمو کې چې هغه له خپل ولسوالۍ څخه لږ لرې پرتې وي نو یو اضافي کلینیک جوړ شي د روغتیايي بخش لپاره او یا هم نور خدمات وړاندې
کړي. دا خو ښه خبره ده. په خپله تاسو هغه سیمه کې چې اوسئ روغتیايي کلینیک شته یا کوم روغتیايي مرکز شته؟
بله، دا اوس موږ چې کوم اوس په دغه سیمه کې روغتیايي کلینیک نږدې شته خو دا سیمه شته خصوصا موږ په ولایت کې چې هغه له روغتیايي کلینیکونو څخه لږ لرې دی چې د شکمې سالې ګیلان ده چې له نږدې ولسوالۍ څخه که څنګه انګورو څخه هم لرې ده، مالستان پر څخه هم لرې پرته سیمه ده. نو یو شمېر داسې سیمې شته چې هغه کلینیکونه یا هم نږدې روغتیايي ځایونو ته لاسرسی نه لري او لرې دي.
بله، ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. لږ تاسو که دا پوښتنه وکړم، د کیفیت څخه شکایت کوي، وایي چې کلینیک په ځینو سیمو کې شته یا روغتیايي مرکز شته، ډاکتران یا نرسان پکې ډېر کمې دي او د درملو څخه شکایت کوي. کله تاسو ورغلي یاست یا د کورنۍ کوم غړی مو وروړی دی روغتیايي مرکز ته، تاسو سره څه ډول چلند شوی؟ آیا کافي امکانات مو ترلاسه کړي هغه چې اړتیا یې وه؟
پایم چې په سلو کې 50% یا 80% شته، البته خو داسې په د نرسانو یا هم ډاکټرانو که ووایو خاص دغه نشته په دغه ملکي کلینیکونو کې. دغه کوم دغه شي دي خاص برنامه نشته د دوی په لاس کې خلکو ته وړاندې کړي.
بیا څه کوئ مثلا د کچېرې مثلا کور کې مو زنانه یا څوک ناروغ شي څه کوئ؟
خاص د شي شخصي کلینیکونه ته زیاتره خلک خو خلاص یو اس نه لري هغه نو اتمه ده چې ملکی کلینیک ته ولاړ شي. نو دغه یو ځای ستاسي د نرسانو ډاکټرانو لسخت مخ سره مخامخ ډیره وخت باندې کوي چې
بله
جرات یا هم پلان کې نشتال تمریض په عجل حالت کې وینا.
دغه ستونزې تاسو هغه نږدې مسؤل چارواکو ته رسولي په تیر بیا د روغتیا په برخه کې؟
نه، تر اوسه مو په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. نو تر اوسه پورې پاتې یو شاته او په دې بنو لتاسو وګورئ. یا هم بل
موږ کوشش کوو خو اکثرا چارواکي نه حاضرېږي چې د ازادي راډیو په خبرونو کې ګډون وکړي او په دې اړه زموږ پوښتنې او دغه را ستاسو ډېرې پوښتنې هغه ځواب کړي. خره دغه موضوع چې مو یاد کړله په دې هیله چې مسؤولو چارواکو د غزنی د روغتیا په برخه کې چارواکو هم ستاسو دغه خبرې اورېدلې وي او که امکانات ولري چې وکول شي حداقل هغه سیمو کې چې روغتیايي کلینیکونه یا مرکزونه نشته د هغه سیمو غم هم اخري کور ودان چې ازادي راډیو ته مو ټلیفون وکړ. مننه. بلې، قدر منو اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په دې برخه کې د مرستندویه نړیوالو ادارو من جمله د ملګرو ملتونو ځینې وختونه اندېښنې څرګندې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو انیس احرام په دې وروستیو کې ویلي وو چې 2,200,000 افغانان د 14 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیايي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته پر لیږلو پیغامونو کې تل د دې ستونزې یادونه کړې ده. یو بل اوریدونکی هم د واتساپ لارې را سره وصل شوی دی. بلې، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولی؟ مهرباني.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ټولو مینوالو ته هیله لرم چې ټول به جوړی استه لري. موږ پس محمد الف الهام یم د زابل مرکز کلات نه تاسو ته لته سر په تماس کې
الهام صاحب خبرونه ته خره غلاست له زابل د کلات له ولس ولی څخه هغه سیمه کې چې اوسي روغتیایي کلینیک مرکز شته.
بل بالکل زغبله د ولسوالی ما د زابل د میزان ولسوالی اوسیدون کيمه خو سپلن په مرکز کلات کې اوسېږه ما ال تروختونون استاس
او بخې کلات مرکز بلې او بخې ما ولسوالی یاد کړل کلات مرکز د زابل بلې مرکز کې روختون بم وی کنه د کلات
بلې بلې بالکل روختون استاس شمه یاري خدمات بلند کوي خو متاسفانه چې یو اقتصادي مشکلات دي زموږ همدلته په دې روغتون کې زموږ د نرس ماش پر نیم زره افغانۍ د سیده ټول ورځ څلور ویشت ساعته کار کوي که نوکریوالي ورسره حساب ګوره څلور ویشت ساعته کار کوي په شپږ نیم زره افغانۍ باندې دی څه وکړي کور ته مصارف راوي په اولاد باندې درس ووایي څه وکړي دا دا رقم خود نه دی وطن ته خدمت وړاندې کېږي روغتیایي خدمات څه دي ډېر مهم دي خو اما زموږ د نرس شپږ نیم زره معاش دا خو هېڅ کفایت نه کوي او دلته روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه مخ په وتو دي
د نرسانو د تنخوا په اړه مو معلومات لکوم زیات ترلاسه کړل خپل نږدې دوست د کورنۍ کوم غړی مو هلته د نرس په توګه وظیفه سرته رسوي
بالکل زه خپله یو نرس ما خو غیر رسمي نرس ما مالته زور کلمه د ستاجر په حیث می کار کړی دلته زه اکثریت نرسان پیژنم ډاکټران پیژنم د دغه ستونزه له ما سره شریک کړی ده او له ټول سره شریک کړی ده او ډیری نرسان سي دي دلته وس خپل وظیفه پرېږدي ځي په بوج ساتو کې کار پیدا کوي خو متاسفانه چې دولت زموږ هم د دې روغتون و خدماتو ته د دې روغتون د پرسونل او معاشات هیڅ توجه نه کوي باید چې دغه ډیر اساسي مشکلات خصوصا
لا اوریدونکو سره مو تماس پری شو د زابل کلات له مرکز کلات څخه را سره تماس نیولې یو بلې قدر من اوریدونکو تاسو هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه ډیر پیغامونه راته پری خې دي ننګرهار ولایت د ګوشتي ورسولي د اوسیدونکو خبرې به هم واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی اوریدونکو کارکونکو د مایکروفون ساسي خبرونه غډونوالو ته سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی ما د ننګرهار د ګوشتي څخه محترم زموږ په کلی کې هو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشتاغه ولسوالۍ د چې د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات دي خښتنه دي یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دی لومړنی اساسی خدمات پکې یعنی هغه لومړنی خدمات پکې نشته دی او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه نو دوی د پاره څو روغتیایي کلینیک نشته دی حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک سره زمونږ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي خو کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شتنه دی پکې تاسو ښه موضوع انتخاب کړی ځکه چې په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي زکام دی سردردی ده د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي نو زمونږ په سیمه کې بیخي روغتیایي کلینیک نشته دی اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینې او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي داسې نه چې کلینیک وي ودانۍ وي پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي لکه ما مخکې م تاسو ته وویل چې هغه زمونږ د دې کلي د دې دوه کلو هغه مریضان هغه ناروغان چې دي دغه د بټیکوټ ولسوالۍ هم جواره موږ سره پراته ده او دغه ځای ته موږ دغه د پارزو تداوی دپاره په هغه کلینیک کې ودانۍ شته خلوک سوی تاقونه دي اما دا ده چې خدمات پکې نشته ناروغ دپاره دوایانې نشته دی او رسیدګي نه کېږي ناروغ ته سمه نو په دې خاطر باندې په مسؤلینو مې غږ دی چې زمونږ د یو ولسوالۍ کې او زمونږ خاص کر دې کلي لپاره یو کلینیک منظور کړي کاروند مسؤلین زمونږ هغه غوري والسلام علیکم ورحمت الله.
د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د یو اوریدونکو پیغام مو واورید د واتساپ لارې یو بل اوریدونکو هم راسره وصل دی مهرباني ځان راوپیژنئ د مایکروفون ستاسو خبرونه ده مهرباني.
قربان سم محترم نوري صاحب سلامونه تاته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته لایدو کی چروغ جوړ به صاحب الحدا تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالی څخه
بلې اتل سب خبرونه ته خره غلاست مخکې ګومانم چې تاسو یو پیغام هم پریخه یو خو بیا هم په موضوع کې مستقیما لاړ شو هغه سم کې چې اوسه کلینیک روغتیایي مرکز لري
قربان صاحب نوري صاحب محترم ډیر شایسته موضوع مټاکلې د عالم خوشاله ک کلینیک ستا نوري صاحب محترم په دغه حوزه کې چمر ژوند کوو سفار حوزه ده نو تقریبا د ډیر زره کورنۍ څخه نیولې در تلویر زره کورنۍ پرې نه پوس دی نوري صاحب محترم دا ټوله د غیوه دولتي کلینیک تر راځي نو په دې کلینیک کې د سیامه خدمات چې دیم د سې د پخوا په پرتل نه دی په خوا د سې مثال د خبرې بهرنۍ مؤسسه ولا عدالت مرستي کولې په دا کلینیکانو کې برکم رقم درمل وو چې موږ هغه کلینیکان ته ورته نوري صاحب محترم مریض چې ورولو نو هغه خپل دا سې پرچرانه وشتا کې دا مثال تاسو په بایر انیسي نو خلک سره دغه د نوري صاحب مپلیس سره د افغانستان خلک ته معلومات اقتصادي بستر زی پدی نو موږ واسه طاقت ولا کلر کلینیک دله تاسو نوري صاحب محترم یو خو دغه غټ مشکل دی چې دغه زاسه د ازمر د سفار او زیاته تر ولایت پر مرزو درې ساته څلور ساته د مټر مزال دی د پولډر مزال مټر مزال دی نو دلته موږ په دغه کلینیک امبولانس لانه لرو چې مثال دغه یو امبولانس سخت مریض پیښه تر ولایت انتقال کړي دا غټ مشکل دی نوري صاحب محترم
مننه تاسو د خپل ستونزې مشکلات هغه مسول چارواکو ته رسول دي هغه مسولین دي باید ستاسو دغه مشکلات غم وخري په خپل مودا کار کړی دي
قربان سم نور صاحب د ستاسو د رسنی د طریقې د نور رسنی د طریقې دا غسی شختان می پوله د شاد ما ژغه ما ورې د مسولین ما سره شریک کړي دغه مشکلات هغه ما ته په جواب کې دا ویل دي چې دغه مؤسسات چې کوم په علمن ولادت کې په خوا فعالیت کوي دغه مؤسسه ولادت ته د امارات سره په ټکر کې راغلي د په مشکل کې راغلي او مؤسسات بندي سوي دي نو غټ مشکل دغه د کوم مؤسسه ولای کزمر حکومت زمر دغه باندې ژغ دي چې مثال دغه دوا او مخمنې سي دا دوا او خو عام خلکو ته رسیږي خوار او غریب ته رسیږي نو دا کدوای بنې سي دا خوار او غریب بارته کنه خو مشکل دغه دام د افغانانو مشکل دغه دغه ته شونځي اره کم چې اره کم اداره خو نه خوچاره نستوري صاحب دغه بهرنی موسسي حکومت دې ته باید
مننه مننه کور ودان په دې هله چې مسول چارواکي به هم تاسو خبري اوریدلې وي په ټوله کې په افغانستان کې ستونزې شته خو مسولین بیا هغه څوک چې د روغتیا په برخه کې په یو سیمه کې دند سرته رسوي لومړی درجه مسؤل دي چې باید په خپل حوزه کې د خپل وګړو چې اوسېږي د هغه د روغتیا ستونزو غموخري د هلمند ولایت څخه ډیر اوریدونکو ټلیفون نو کرستاسو په شمول باندې د غراز لغزنه مهم درلو د خلاړ بشو پکتیا ته د پکتیا نه هم یو اوریدونکو پیغام راته پرخه د په ګډه وورو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته د ازادی کوم سلامونه وړاندې کوم دلته ورور په پکتیا ولایت کې په ځینو رسوالوي کې روغتیایي مرکزونه شته خو روغتیایي خدمتونه ډیر په ټیټ کیفیت کې دي کله چې هلته مریضان ورلل کیږي درمل او نوي همدارنګ هغه چاته توجه ډیر نه کیږي چې څوک پیژني نه په کلینیک کې کوم یو چارواکی نه پیژني نه دلته ورور هر څه تر وسیتې پورې تړلې دي هر څوک چې لی د کلینیک په داخل کې یا په شپخانه کې په داخل کې یو چا سره لو ډاکټر سره پیژني یا کوم چارواکی سره پیژني هغه ته توجه هم کیږي همدارنګ طبي وسایل ته ضرورت دي ځینې هغه هم ورته مهیا کیږي او ځینې درمل هم ورکول کیږي خو کله چې یو غریب سړی سره چا سره اړیکه نه لري یا پیژني نه ډیره کمه توجه ته کیږي لکه څنګه چې په نورو برخو کې دلته انډیوالي او شناخته واسطه ده همدارنګه په روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې هم دلته واسطې هر څه واسطه سلام
د پکتیا ولایت دی اوسیدونکي څرګندونې مو واورېدې د عامه روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف انتیب هم را سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست زموږه غوري بله ډاکټر صاحب طيب کزما غاوري مهرباني تر هغه پورې چې ډاکټر صاحب سره زموږ بله ډاکټر صاحب زما غاوري
ستاسو غږ زاورم
ډیر ښه کور ودان چې په دې خبرونه کې مرسته راګډون وکړ مخکې مو یو څه ستونزې درلودلې تاسو سره ډیر حسم وکړ چې در سره تماس ونیسو خو ټلیفون سم کار نه کاوه په هر صورت خبرونه تخره غلاز نه پویږم چې تر اوسه پورې تاسو زموږ د اوریدونکو څرګندونه اوریدلې کنه
سلامونه او درناوی تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته خو ما تر اوسه پورې ستاسو د اوریدونکو نظرونه نه دي اوریدلي.
بله.
او ستاسو په څه موضوع بحث کوي؟
مخکې مو هم په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. موږ په افغانستان کې په ټوله کې پرختیایي خدمتونو باندې خبرې کوو. د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل، د دوی څرګندونه مو واوریدل. په ډیرو سیمو کې وایي کلینیکونه شته، د خو نرسان، روغتیا پالان یا متخصص ډاکټر هلته نشته. په ځینو کې د روغتیایي خدمتونو له خراب کیفیت څخه شکایت کوي، په ځینو کې له د پرسونل له کمښت څخه شکایت کوي، او په ځینو کې هم د درملو څخه شکایت کوي. خو مخکې له دې چې ستاسو نظر په دې ارتباط باندې واخلم، د ازادي راډیو د واتساپ له لارې هم زموږ څو اوریدونکو په لیکلي بڼه باندې هم پیغامونه راته پریښي دي. سبتي پیغامونه مو څوک خپاره کړ، خو د یو اوریدونکي دغه پیغام به زه ولولم، بیا به ستاسو نظر پرې راواخلم. محمد غورماچی له بادغیس ولایت څخه لیکلي دی، غورماچ ولسوالۍ څخه، وایي چې په افغانستان کې اول روغتیایي مرکزونه ډیر کم دي، محدود دي، په تیره بیا په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې. دی وایي چې ما خپل خور د ولایت د ولادت پر مهال وبخې تیر کال له لاسه ورکړه. د ناروغي په وخت غورماچ روغتون ته مو خپل خور وړه، هلته درملنه ونه شوه. راته ویل چې فاریاب ولایت یو سي د فاریاب مرکز میمنه یو روغتون ته مو یوړله، هلته هم درملنه ونه شوه. ډاکټرانو ویل چې بلخ ولایت مزار شریف ښار ته مرکزی روغتون ته یو سي. خو په لاره بلخ ولایت ته لا نه رسیدل چې خور مې خپل ژوند له لاسه ورکړ. وایي چې په افغانستان کې ډیری قربانیان زنانه مخلوق دی، د ولادت په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. کرا شو دې ته چې په ټوله کې دغه وضعیت په پام د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تاسو دغه روغتیایي خدمتونه څه ډول ارزوي؟
مننه نوري صاحب، تاسو ته، تاسو د راډیو کارکونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې دغه ورور اقتصاد غورماچ د ولسوالۍ نه چې د افغانستان یو لری پرته ولسوالۍ ده، د یو واقعي قصې په ډول باندې چې د افغانستان په ټولو لرو پرتو ولسوالیو کې شاید ډېرې زمونږ هیوادوال د همدغه سي ورته سرنوشت سره مخ شي، دا حقيقي او د ټولنې واقعیتونه دي. اما زه غواړم په دې باندې لګرنا واچوم چې د افغانستان روغتیایي سیستم د 15 یا 16 نه را پدې خو څنګه روان دی. د افغانستان په قوانینو کې ویل کیږي چې دلته ټولنې د روغتیایي خدمات بې پیسو دي، یعنی په وړیا ډول باید ورته وړاندې شي. دا د شاهي نظام په دوران کې هم امدا خبره غږیده، او دا غي نه روسته په دې تیر شلو کلونو کې هم امدا موضوع په امده ډول غږیږي. اما متاسفانه چې واقعیت دا څه نه دی، تر دې را پورې ډېرې پیسې ولس د خپل جیب ورکوي، او بیا په تیر شلو کلونو کې یو سیستم دا څه رامنځته شو چې حکومت ته یا د عام روغتیا وزارت ته په خدماتو باندې د رهبرۍ او نظارت رول ورک، او د خدماتو وړاندې کول دا د مؤسساتو د خیریه مؤسساتو طرف نه اجرا شو. علت هم دا و چې د روغتیا په سکتور کې
بلې ډاکټر صاحب ته ستاسو سره زموږ اړیکه لکه چې پرې شوله، غږ مو نه اوریدل کیږي. مهرباني.
السلام علیکم.
بله تاسو بخی.
السلام علیکم.
بله قدرمن اوریدونکو، زموږ ډاکټر صاحب سره موږ خبرې کولې، ګمانم چې تاسو غږ راغی. ډاکټر صاحب په لاین کې دی، د ډاکټر صاحب څرګندونې واورې، بیا به ورسره تاسو ټلیفون راواخلو. ډاکټر صاحب طيب، مهرباني که زما غږ اوري دوام ورکړي.
زه تاسو غږ اورم، نو زما هدف دا و چې امدغه خدمات د یو میکانیزم لاره د مؤسساتو لاره کیږي، او دولت پر دغه خدماتو باندې نظارت کوي، دغه خدماتو څارنه او کتنه کوي. د هغه بودیجی ته په نظر کې نیول سره چې په دولتي کلینیکونو کې بسرپیږي د موسساتو لاړخه هغو ته په کتو باندې موږ دا ویلی شو چې دا واقعیت دی چې په کلینیکونو کې به د دوا کمبوت وي، د کلینیکونو تعمیرات به خراب وي او ترمیم ته به ضرورت لري، او ځینې کلینیکونه شاید په کرایي او زړو کورونو کې وي، د پرسونل ظرفیت به ټیټ وي، هغسې چې باید وي شاید نه وي. ځکه دلته په افغانستان کې موږ په کلنی ډول باندې د یو وګړي په سر باندې 15 یا 16 ډالر د ټول کال د فاره د روغتیایی مصارف د دولتي کلینیکونو د لارې نه په مصرف رسیږي، چې دا د دبليو ایچ او هغه ستاندارد ته چې د دې د فاره تاکل شوی خورا ډیر ټیټ دی، او په دغه کمو پیسو باندې نکیږي چې هغه سی روغتیایی خدمات چې باید موجود وي هغه مصارف نه پوره کوي. همدغه یو علت دی چې خلکو ته هغه سی خدمات چې باید وي نشته. د بلې خوانه د ولس د عامه پوهاوی ډیره ټیټه کچه، او یا د صحي رضاکارو روغتیایی کارکوونکو یا په کلینیکونو کې د موجوده روغتیایی پرسونل د روغتیایی سپارښتنو په نظر کې نه نیولو، او پر وخت باندې
د ناروغۍ
په د تداوی لپاره د اقدام نه کول، او یا په هغه کې سستی، د دې علت کېږي چې مون هغه ناروغ ته په وخت رسیدګي نشو کولای، او په وخت یو درست صحیح او مجهز روغتون ته او مرکز ته ورسو.
دغه د ورستۍ موضوع ما غوښتل چې تاسو نه پوښتنه وکړم. دا اوس زموږ اوریدونکي زمونږ او تاسو غږ اوري، په دې هیله چې دوی دې موضوع ته ډیره پاملرنه وکړي. تاسو یادونه وکړه، یو ناروغ چې نږدې روغتیایي کلینیک یا روغتیایي مرکز یا روغتون ته ورول کیږي، په خپل ناروغ که ښځه وي که نر، یا خپلوان له ډاکترانو او نورو روغتیا پالانو ډېرې تمې لري چې ناروغ ژر جوړ کړي، خو پوښتنه اصلي دا ده چې آیا ناروغ په خپل وخت دغه روغتیایي مرکز یا روغتون ته وروړل شوی؟ که هغه داسې حالت کې دی چې نور علاج ناممکن دی، تاسو به ډېر له دغسې ناروغانو سره مخ شوي یاست، یا د هغوی له پایوازانو یا له خپلوانو سره؟
نوری صاحب، خصوصا دغه واقعه چې ورور د غورماس نه وویل او د ولادت یو واقعه وه، موږ د طبي له نظره د ولادت په واقعاتو کې درې تأخیرونه لرو، یعنی درې هغه نقطې لرو چې په هغه ځای کې په وخت تصمیم نه نیول کیږي. لومړۍ نقطه هغه د کورنۍ په سطح ده، چې کورنۍ لومړی د ولادت نه مخکې 10 ورځې مخکې، 10 ورځې مخکې، 1 میاشت مخکې اصلا دوی د ولادت دپاره په پلان باندې خبرې نه کوي، او دا ډېر عار ګڼي، دا ډېر شرم ګڼي چې څنګه موږ په دې خبرې وکړو چې 1 میاشت وروسته زموږ په کور کې یو ماشوم د پیدا کېدو والا دی. نو بنا ان کله چې مور ته د ولادت دردونه پیدا شي، د ماشوم د پیدا کېدو وخت راشي، نو په همدې وخت کې دا واقعیا دوی ته یو استراری یا عاجله واقع باندې بدل شي، ځکه دوی مخکنه کوم پلان نه لري. نو لازمه ده چې مخکنه کورنۍ په دې رابطه باندې پلان ولري، بحثونه ولري، چیرته به ولادت کوو، چیرته به ځو، موټر به د کوم ځای پیدا کوو.
ډاکټر صاحب، دغه ښه موضوع یادونه کړه، که په همدغه د ولادت په موضوع کې تم شو، په یوه لرې کلي کې په یوه ښځه امیندواره ده، آیا هغه نږدې کلی یا نږدې د اوسېدو ځای ته داسې کلینیک شته هلته چې دې ته دغه د ولادت په جریان کې هغه خدمات ورسوي؟ آیا قابلگان نرسان کافی شته ده چې د ولادت نمخ کې د هغه دغه حالت وګوري، او په حقیقت کې ورته ووایي چې کوم مهال یا څومره وخت وروسته ته ولادت کوي او څه باید وکړي؟
محترم نوری صاحب کمون وای چې بلې په افغانستان کې تقریبا اوس د څلور زرو په خواو شا کې کلینیکونه او شپخانې په لورو پرتو ساحو د هیواد کې او په خاري ساحو کې فعال دي، اما هغه سرویګانې چې اجرا کیږي د هغو د ارقامو له مخې تر اوسه پورې هم 30% خلک
بله
دیرش فیصد ولس نشی کولای چې په یو ساعت پیادر تللو باندې دوی صحی کلینیک ته ورسیږي، یعنی تقریبا 80% خلک داسې دي چې هغوی کله د خپل کور نه کلینیک ته ځي نو د یو ساعت نه کمه پیاده لار هغوی ته وهي. دا معنا چې که موږ په اواره ساحه کې وایي څلور کیلومتره ساحه په یو ساعت کې وهل کیږي، خو په غرونو کې شاید یو کیلومتر دوه کیلومتره په یو ساعت کې. دا یوه جدي ستونزه ده چې زموږ 30% ولس په یو ساعت پیاده روی باندې بیا هم یو روغتیایي کلینیک ته نه رسیږي. اما که چیرته دوی د مخکې نه د وړاندې نه پلان ولري، هغه وخت چې دا مور حمل اخلي په لومړیو دریو میاشتو کې خپل نږدې کلینیک ته لاړ شي چې هم دې مور ته که موټر هم نه وي پیاده دا کولی شي چې ولاړ شي. بیا د هغې نه وروسته په دویمه دریو میاشتو کې، یعنې د درې او شپږو میاشتو په منځ کې، که بیا ولاړ شي او هلته دوی ته په نږدې کلینیک کې د موجودې قابلې چې په هر کلینیک کې قابله شته، د موجودې قابلې کومې سپارښتنې چې دي هغه واوري او د خپل کورنۍ سره شریک کی. اما زموږ او ستاسو افغانان یو او موږ او تاسو ته خپل عادت معلوم دي، زه به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکم. زموږ د ولادتونو په موضوعګانو کې تصمیم نیونکي خواخیانې وي، یعنی د الک مور او یا د جلی مور، هغه چې سپین سرش ښځه وي په کور کې، یا خسر وي، یا معمولا اغه مشران وی چې اغوی خپل وختونه یادوي او وایي چې یاره دې ته ضرورت نشته، بس خو په کور کې به ولادت وکي. دا خو اوس ډېر وختي دی، لا خو شپږ میاشتې ولادت ته پاتې، اوس موږ ولې په دې خبرې وکړو؟ بیا چې کله دا وخت راغی بیا به یو موټر پیدا
کړو.
نو دا هغه موانع دي چې موږ کلتوري بدلون ته په دې
کې
د دې رابطه خبرې وکړو. کورنۍ کې دا باید نور دعار او شرم
نه
وباسو. حمل، ولادت، دا یو نورماله پروسه ده، په دې باید خبرې وکړو. خواخیانې د ننګورانو سره، پلرونه د لورګانو سره باید په دې خبرې وکړي چې لورې ته حمل لري، ته باید چیرته ولادت ته لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې باندې به ډېرې خبرې وکړو. اوریدونکي هم ډېر ټلیفونونه کوي، یو څو اوریدونکي بیا هم راواخلو، ډېر پیغامونه بیا هم راته پرېښي دي. بلې، تاسو سره اوسئ. څوک او لکم؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که لنډې خپلې خبرې وکړي، اول ځان راوپېژني. وعلیکم السلام، خپلې خبرې وکړي مهرباني. بلې، ستاسو غږ اورم. د مایکروفون ستاسو وای بل اوریدونکي راخلو. بلې، بلې، ستاسو غږ راځي. وعلیکم السلام. ما سلام اومانه، لطفا خبرې وکي، غږ ستاسو خبرېږي مهرباني. بلې، قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې کله چې زما غږ اوري او درته وایم چې خبرې وکړي، لطفا خبرې وکړي. ډېر اوریدونکو ټلیفونونه کوي، وخت مه ضایع کوئ. ډاکټر صاحب هم په لاین کې دی، که کومه پوښتنه لرئ کېدای شي چې ډاکټر صاحب هم پرې رڼا واچوي. خو اوس به د غزنی د اجرستان ولسوالۍ دی اوریدونکي نظر واورو چې مخکې پیغام راته پرېښی دی.
مرور جان جوړی خیا، وخت خیر دانا دی وسته. ز د غزنی ولایت د اجرستان دی ولسوالی، د اجرستان ولسوالی له هول سوالو ډیر سخت پاتې ولسوالی ده. مخبل په مرکز په خو خیر کې پاتې یو، په مرکز کې ودانه کې نیک ته سیاغه او تاکونو نو دی عملیات سی، نو عادي عملیات کیږي، لکه پندیکس داسې عملیات کم کم کیږي، اکثرا نه کیږي. نو مریضان چې ډیر ستړي دي، زمې دا واوري پرتی لارې بندي سختي ډیر دي، نو دوايي یعنی نستا، ډاکټران سم نستا، جای نه لري، یو عملیات کې وتاکونه نستا، هلته په یواز وتاک نه لري، مریض وتاک نه په یو وتاک په درې متري سلو متري وتاک شل نه پر پراتی، دومره څوک نه سیال تورته کینی په مځکه باندې. نو بخې پاتې ولسوالۍ ده، د لارې هم سره مشکل دی، لارې ماری نه لري. به دا ځینې کې خدای سخته ده چې سهار روان شي مازګر غزین ته رسېږي. له کندهاره خو په تقریبا په یوه نیمه ورځ دا ځینې کې رسېږي. په اوړي کې لارې ښې مځکې وچې یې.
د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ یو اوریدونکی و. دغه راز د لوګر ولایت یو اوریدونکی هم مخکې راته لیکلی پیغام پریښی و، مستغفر په نوم باندې، وایي چې کلینیکونه دلته سم فعالیتونه نه ترسره کوي، درملو له کمک سره مخامخ وي. نو هیله کوو چې چارواکي زموږ غږ واوري. دغه راز یو بل اوریدونکی هم یو پیغام راته پریښی دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه، وایي کلینیک لرو، دوا نه راکوي، ناروغ نه ګوري، کله وایي چې ډاکټر نشته، کله وایي دوا نشته، یوه پلمه نه یا بله پلمه کوي. مخکې د ازادي راډیو نورو اوریدونکو هم په دې اړه ځینې شکایتونه مو ته کړي وو، خو که راشو ډاکټر صاحب، اوس چې په افغانستان کې ژمی دی، ډېرې ناروغۍ له یخنۍ سره هم تړلې دي، د لریو پرتو سیمو کې د روغتیایی کلینیکونو موجودیت، د روغتیا پالانو موجودیت هم لدې په لور مهم دی چې یو ناروغ په تیر بیا چې له یخنۍ سره تړلی ناروغي دی، په خپل وخت باید کلینیک نږدې ته ورسول شي. په دې ارتباط تاسو خلکو ته څه سپارښتنه لري؟ کومې ډېرې حادې ناروغۍ دي چې باید مریض یا ناروغ په خپل وخت هغه نږدې روغتون او هغه ته کلینیک ته ورسول شي؟
مننه نوري صاحب. دغه ورور چې د اجرستان د ولسوالۍ نه خپل غږیز پیغام پریښو، نن ستاسو سره واقعیت هم دا دی چې د ډېرو لرو ساحو پیغامونه در سره دي. اجرستان پر اختیار هم یو د هغو ولسوالیو چې ډیر لري ده، او الته روغتیایی امکانات به شاید ډیر کم وي. زما په نظر باندې په دغه سي لرو پرتو ولسوالیو کې چې هلته روغتیایی امکانات کم وي، هم په دولتي سکتور کې یعنی په دولتي روغتونونو کې، کلینیکونو کې، او هم په خصوصي یعنی د ډاکټرانو ماینه خاني، د ډاکټرانو ماینه خاني نوی ډاکټران نوی په دغه سي ځایونو کې، مهمه دا ده چې ولس دوی روغتیایی پیغامونه، یا زما هدف دا ده چې دوی روغتیایی عادت خپل کړي، په دې معنا باندې چې خپل کوچنیان په وخت باندې ټول واکسینونه ورته وکړي، چې د هغو ناروغیو څخه بچ شي چې هغه د واکسین په واسطه باندې وقایه کیږي، خپل هغه میندې او خویندې چې هغوی د ولادت او ولادت پورې مربوط حالاتو سره مخ کیږي، هغوی د کلینیک او د قابلې سپارښتنې ومني. د موسمی ناروغیو چې خصوصا مثلا په ژمي کې التا د سینو بغل او د زکام او په اوړي کې د اسهالاتو، د دې هغه عوامل چې د اغوی څخه مثلا ځان وساتي، د پاکو اوبو استفاده، د سکلو دپاره د لاسونو وینځل، فردی او محیطی حفظ الصحه او د کورنۍ حفظ الصحه دا مراعاتول، دا به د ناروغیو په کمښت کې رول ولري. اما که چیرته په دغه ځایونو کې هغه ناروغي واقع کیږي، یا هغه مشکلات یو د کورنۍ یو غړي ته واقع کیږي چې هغه جراحي عملیات ته ضرورت لري، او یا داسې روغتیایی خدمات ته ضرورت لري چې د ولسوالۍ په کچه باندې نوی موجود، نو ښه خبره دا ده چې په دغه حالاتو کې د تصمیم په نیونه کې عجله وشي، یعنی ځنډنه نشي. او ډېرې مشهوري چې زموږ معمولا عادت دی د کلیوالو خلکو چې د ناروغ په رابطه باندې ډېرې مشهوري کوي، د ډېرو خلکو نه نظر اخلي، د داسې خلکو نه چې هغه اصلا د طبابت برخی خلق ندی، دا غوی نظر اخلی، او په دی وجه باندې ناروغ زندگی
او د ناروغ د ناروغ ناروغي ورځ د ورځې په پیریدو سره په وخامت بدلیږي او داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا د یو ولایت مرکز ته داغه رسیدل نکیږي او فلاره کې ناروغ ژوند ولا سور کوي. نو په دغه حالاتو کې ښه خبره دا ده چې دوی د خپل نږدې روغتیایی کارکوونکی چې هر څوک وي، هغه که نرس وي، قابله وي، ډاکټر وي، هغه که په دولتي کلینیک کې کار کوي او که په شخصي کلینیک کې کار کوي، د هغوی سپارښتنه، د هغوی مشوره د خپل ناروغ دپاره د خدماتو د اخیستو چې آیا په غزنی ته یوسم، کندهار ته یوسم، کابل ته، د هغوی مشوره واوري او پر وخت باندې اقدام وکړي. دا به نو مونږ په دې باندې وتوانیږو چې هغه اختلافات چې د دې ناروغۍ له کبله رامنځته کیږي د هغې مخنیوی
وکړي. مننه ډاکټر صاحب محمد یوسف انتایب را سره اوسئ. اوریدونکي هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکي دی مهرباني ځان راو پیژنئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم نبی اسنوری صاحب ته او استاد سلیمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. ستاسو شل کلنۍ د ایمي همکار او
مننه
توخی
صاحب کور ودان ډیر ټلیفون نه په هر په خبرونه کې تاسو ټلیفون کوي. له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري مهرباني.
مننه. روسیا هم په افغانستان کې څه څه مشکلات شته، بیا هم دلته کلینیکونه شته خو په کلینیکو کې بیا دواوې نه وي، خو له بلې خوا څخه بیا زموږ د ولایت لارې خرابې دي. د ارغنده او دای چوپان و شوری و مثلا دغه شینقۍ و نوبهار د دغو ځایو څخه واورې لوېدلې دي. نن په شاجوري کې دلته واوره لوېدلې ده. نو کله چې موږ مریضان تر یو مرکز را رسوو دلته پر لار وفات کیږي او مشکلات دي.
بله توخی صاحب، بله همدغه ستونزه دا ستونزه چې اوس مثلا واورو سره برسېره کیږي له هغه نه مخکې به هم دا ستونزه په خپل حال و. تاسو په خپله یا نورو چې دغه ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې دغه شکایتونه مو خپل مسؤول ته رسولي دي هلته په کلات کې؟
نو داسې خو موږ مستقیما نه دي ورته ویلي، خو دا ستاسو د رسنیو له لارې خدای دې تاسو ته خیر درکړي. موږ د خپل رغ و د چارواکو ته رسوو، ښایي چې دې ارزي ممکن. نو دا زموږ
توخی صاحب، یوه پوښتنه د جمهوریت په وخت کې هم تاسو موږ سره ډېر زموږ اوریدونکي یاست، په ښکاره بربنډ مو شکایتونه کول په چارواکو باندې، آیا داسې خو به اوس نه وي چې څوک جرأت نه لري چې ورشي د زابل د روغتیا له رئیس سره کښېني او ورته ووایي چې دغه ستونزې زموږ په سیمه کې دي؟
نه بالکل. ګوره زه حقیقت وایم، سپین ږیری یم، هیڅ د دې ټولې دروازې زموږ پر مخ خلاصې دي. هر څوک هر څه کولی شي په ډاډه زړه، په ډېر ښه انسانیت او په ډېر ښه نرمالاجه زموږ له ملت سره ګزاره کوي. موږ بالکل ورته ویلی شو، خو البته موږ له ولایت څخه لرې پراته خلک یو، بالکل موږ ته په ډېر ښه اخلاقو په ډېر ښه جواب راکوي. خو البته دا مشکلات شته، موږ خامخا انتقاد ورکوو، داسې نه ده چې موږ نو جمهوریت مخالف.
دا د اصلاح لپاره ده، یعنې دا انتقاد نه دی، دا باید یو څوک کولی شي چې هغه وظیفه چې ورسپارل شوې په سمه توګه نه شي رسولی نو پرېږدي چې نور هغه وظیفه سم سرته ورسوي. ستونزې مشکلات ډېر زیاتې. موږ تاسو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي ازادي راډیو په مختلفو پلاتفارمونو کې په دې باندې غږېدلي وو. توخی صاحب
کور ودان له محترم میلمانو څخه یوه پوښتنه لرم.
مهرباني.
موږ په افغانستان کې کله کله چې موږ کابل یا وداسې لرې ځای ته مثلا 400 بستر و یا یو بل داسې مهم روغتون ته مریضان ورو، دا زموږ د مریض نتیجې خارج ته لیږلي کېږي، په هغو باندې بیا ډېرې شپې وځي. کله کله وای وای مسکو ته ځي، کله کله وای وای جرمني ته ځي یا لرې ځایو ته ځي. نو آیا په افغانستان کې د دغو امراضو یا د دغو معاینات ممکن نه دي، وسایل نشته؟
مننه. پوښتنه مو واورېدل شوله. کور ودان ډاکټر صاحب طیب مهرباني، ښه پوښتنه وه. بلې ډاکټر صاحب طیب، له ډاکټر صاحب سره زما غږ اوري که نه؟ زه نه پوهېږم چې که بیا وایو چې تخنیکی ستونزه معلوماتي به هم نه اچو، خو کله کله دغه د شبکو ستونزې هم وي، مشکلات رامنځته کیږي. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ډاکټر صاحب، زما غږ اورئ؟
او ستاسو غږ اوس اورم، د منځ کې قطع شو.
بله، د توخي صاحب پوښتنه مو اورېدله؟
نه، توخي صاحب چې پوښتنه شروع کړه وایي چې موږ ناروغ شاسو د بستر ته یا کابل کې بل روغتون ته وړو، بیا تور قطع شو.
هلته وایي چې کله وړو نو وایي چې نتیجه که د وینې وي که د نورو وي، وایي چې اخلي، وایي موږ خارج ته یا بهر ته استو، ځکه هلته لابراتوار یا هغه د تشخیص ښایي مرکز ونه لري یا که څنګه. په دې اړه یې پوښتنه کوله چې آیا او ډیرو ته تم کیږو نتیجه ته چې تر څو پورې له بهره وایي چې راځي، آیا امکانات نشته د ډیرو حادو ناروغیو یا هغه پرمختللي چې تشخیص ته اړتیا لري؟
مننه نوري صاحب او توخي صاحب، ډیره مننه. بلی، څو کلونه وړاندې دا یو ستونزه وه چې د افغانستان نه به د بعضې معایناتو لکه خصوصا د سرطان د ناروغانو دپاره چې کوم معاینات ضرورت وو، او یا د تور زیړي دپاره چې کوم معاینات، او یا نور د وینې او نور معاینات، د دې امکانات په افغانستان کې یا نو یا ډېر کم وو. اما تقریبا د تیرو لسو اتو کلونو نه را په دېخوا تر ډېره حده د دې معایناتو امکانات په افغانستان کې اوس شته، د کابل په ښار کې شته. خو دا باید ووایم چې د دې معایناتو د جملې ځینې معاینات دي داسې چې که دا ته په هر ځای کې کې اوه ورځې به ورته انتظار کې، لس ورځې به ورته انتظار کې، د دې نتیجه خپله همدومره وخت اخلي. نو دا هغه کې سره د دې چې لابراتوار موجود وي، سره د دې چې ټیکنالوژي او ماشینونه موجود وي، ډاکټر موجود وي د لابراتوار، اما هغه نشي کولای چې دا پروسه تیزه کی، یعنی د پنځه ورځې وخت اخلي هغه یو ورځ کې وکی. دا دغه معاینات معمولا دا هغه معاینات دي چې د سرطاني ناروغانو دپاره د تشخیص دپاره دا اجرا کیږي. نو خو د دې سره سره هم اوس هم بعضی داسې معاینات شته چې هغه په افغانستان کې به امکانات نه وي یا به محدود وي امکانات. خو زه متوقع یم چې شاید په څو راتلونکو نږدې کلونو کې هغه هم په افغانستان کې پیدا شي او مهیا شي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب طیب، په ټول کې اوریدونکو ځینې اوریدونکو په خپل پیغامونو کې چې منخ کې مو واوریدل ځینې لا خبر شوی نه دی، په دې لچه کې په دې خبرونه کې وخت وی چې خبره کو ویل دي چې په سیمه کې د روغتیایی کلینیکونو ودانشته خو روغتیا پالان نه لري، په ځینو کې بیا د روغتیا پالانو نرسانو او ډاکترانو کمښت دوی بله لویه ستونزه یاده کړې. په تیره بیا د ښځینه روغتیا پالانو او ښځینه متخصصو ډاکترانو لکه موږ تاسو چې شاهد یو، په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټونو کې هم د ښځو ښځینه زده کوونکو پر زده کړو باندې بندیز ولګاو. تاسو چې ډاکټر یاست، په خوا کې مو نرسې ته اړتیا لرئ او دغه راز ښځینه روغتیا پالانو ته اړتیا شته په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې، دغه موجوده وضعیت په پام سره، روغتیایي وضعیت په پام سره، که چیرې دغه بندیز دوام وکړي او ورته اجازه ورنه کړل شي چې نوي نرسانې روغتیا پالانې او قابلګانې وروزل شي، آیا دا به په افغانستان کې ډیر خلک په تیره بیا ښځې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې نه کړي او وضعیت به ډیر بحراني نه شي؟
مننه نوري صاحب، مونږ په داسې یو هیواد کې یو چې شل کاله مخکې مونږ د ټول هیواد په سطح باندې یوازې 450 قابلې درلودې، دا د 2000 کال خبره کوم درته. اما اوس مونږ د هیواد په سطح باندې د 8000 نه زیاتې قابلې لرو، خو یعنی په دې تیرو شلو کلونو کې دومره بهبود راغلی. اما
دا خدا ډاکټر صاحب، دو لسیزو لبرکته
دا کافی نه ده.
بله،
اما دا کافی نه ده سره د دې چې په تیرو دوه لسیزو کې ډېر ښه بهبود راغی، اما اوس هم موږ داسې ولایتونه لرو چې هلته زنانه متخصصه ډاکټره نشته. زنانه ډاکټره شته اما متخصصه ډاکټره نشته. موږ داسې ولایتونه لرو او داسې ولسوالۍ لرو چې هلته اصلا زنانه ډاکټره نشته ده. نو موږ اوس هم سره د دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د مخه پرمختګ وشو، اما اوس هم موږ د جدي ستونزو سره مخ یو. کچیرته دا بندیزونه چې وس دي، چې زه مطمئن یم چې دا بندیزونه ممکن ډیر دوام ونه کی او د امارت چارواکي هم په دې باندې فکر وکړي چې دا یو جدي او جدي ضرورت ده، خو کچیرته دا دوام وکړي موږ به په راتلونکو کلونو کې د زنانه روغتیایی پرسونل د جدي کمبود سره مخ شو چې دا به یو ډیره جدي ستونزه وي، او بیا به په هغه وخت کې مونږ ونه شو کولای چې دا بیرته جبران کړو، ځکه مونږ به کلونه ضایع کړي وي. نو بناء ضرورت دې ته دی چې په دې باندې د امارت مشران، د روغتیا وزارت او د نورو ټولو وزارتونو دوی دا د یو د هیواد په سطحه باندې د یو جدي ضرورت په هیڅ باندې وګڼي، په دې فیصله باندې بیا د سره نظر وکړي، او د روغتیایی انسټیټیوټونو، د طب پوهنځي او په طب پوهنتون کې د زنانه یا انجونو د تعلیم دپاره اجازه ورکي، هغه د طب ډاکټرانو چې هغه د طب نه فارغ شوی او د عملی کار دوره هم تکمیل شوی ده او د اگزیت امتحان ته هغه ماتل دي چې من حیث ډاکټر او پیژندل شي، هغه امتحان ناخستل کیږي، هغه ته اجازه ورکړي چې هغه امتحان واخلي، او د هغه زرګونو نرسانو قابلیت جنونه چې هغه په تیرو کلونو کې او یا امدا اوس د امارت په دې دوره کې د روغتیایی انسټیټیوټونو نه فارغ شوی دي، خلای دولتي امتحان نه دی ورکړی، دا هغه نه هم دولتي امتحان واخیستل شي ترڅو هغه د کار جواز او لیسنس واخلي او دا تشه دکړي.
تاسو دا غوښتنه کوي، دا غوښتنه د داخل د افغانستان مطرح کیږي، د نړیوالو لوري مطرح کیږي، کله نړیوالو غوښتنو ته ډیر پام نکو چې ډیر ځلی حساسیتونه راپاروي، وایي چې خو په داخل کې موږ داسې ډیر شکایتونه درلودل، غوښتنې مو درلودل، په تیر بیا د طب د پوهنځي محصلانو موږ ته پیغامونه پریښي دي چې طب دروازې را باندې وتړلې د پوهنتون، موږ د قابلګۍ ته مخه کړله، دغو مرکزونو کې مو غوښتل چې هغه پاتې زده کړو ته دوام ورکړو، او که ډاکټر نشو هدي اقل د قابلیت په توګه باندې وطن ته خدمت وکړو، خپلو خلکو ته خدمت وکړو، خو هغه ورنه موس به پیبند شوی دي. آیا علت څه دی؟ د دې تر شا څه انګیزه ده؟ ولې اجازه نه ورکول کیږي؟ ولې یو مور ماشوم یو متخصص ډاکټر قابلیت نشته ضرورت نه لري اړتیا نه لري؟
نوری صاحب د دې پوښتنې لپاره به جواب زه چې فکر کوم چې ولې اجازه نه ورکول کیږي، شاید زه ډیر مناسب کس نه اوسم، ځکه زه د دولت په پالیسۍ نه پوهیږم، د دولت کارمند نه یم. دا چې
بله په دې بله پوهیږو ډاکټر صاحب، اما دا چې تاسو کله چې په روغتون کې په کلینیک یاست او په خوا کې مو دغه کمبود احساسوي، دا کمبود چا تر سوي د په دې برخه کې د خپل غوښتنه چا تر سوي؟
په دې برخه کې خو دا غوښتنه حتی د ټولنې لخوا هم د عام روغتیا وزارت ته په بار بار باندې رسیدلې، حتی د ټولنې خلک چې د عام روغتیا د وزیر سره ملاقاتونه کوي، هغه هم کله ناکله دا په خپل غوښتنو کې مطرح کوي. روغتیایي ټولنې چې دلته دي، هغه هم مطرح کوي، ولسی هم مطرح کوي، او حتی د امارت بعضی چارواکي، د امارت اسلامي ځینې کارمندان، هغه هم دا غوښتي چې کله به دیتا په دې باندې د سره کتنه وشي او دیتا به اجازه ورکړي شي. ما ته هم معلومات نشته
او په دې
هم نه منتظر بشو په دې هله
ټول منتظر یو ټول دې ته منتظر یو په دې هله چې د ټول ولس غږ واوریدل شي. په دې برخه کې دا یو حادثه ده. کور ودان د عامې روغتیا متخصص ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ، د مایکروفون ستاسو خبرونه ول تاسو ټول اوریدونکو هم مننه شي. په دې اړه مو لیکلي سبتي پیغامونه را ته پریښي او دغه راز په ژوندۍ بڼه راغلی او په روغتیایي خدمتونو په اړه مو چې څه د سیمې څه د افغانستان او څه د ولایت په سطح خپل نظرونه غوښتنې او دغه راز شکایتونه مطرح کړل. ازادي راډیو اوري بل خبرونه هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار ظریف نظر مختوړي خو زما بل همکار سطر فروغ سلوته.